برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان ولایت کې د جمعې ورځې د سیلونو له کبله 315 کسان مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو رئیس محمد ابراهیم عمری وای تر ټولو ډیر مرګ ژوبلې په مرکزي بغلان او بورکی ولسوالۍ کې شوې. د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي عمری په قول ویل شوي چې د مرکزي بغلان په شیخ جلال کلي او سولی خارګوټي او د بورکی ولسوالۍ په شرشر کلي کې د سیل له کبله 315 کسان مړه شوي، 1613 تنه ټپیان شوي او 2615 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. عمری دا هم ویلي چې د سیلونو له کبله لږ تر لږه زر څاروي تلف شوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې سیلونو ګڼ شمېر پلونه، د اوبو کانالونه، د برېښنا شبکه او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارګرشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقي سره وکتل. د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي چې له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره وارد کړي. بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته لدی چې پاکستان یې له اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي دي. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرو ته غوږیست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمېر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا آن یو شمېر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمېر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. په افغانستان باندې شاوخوا زر ورځې کېږي چې طالبان واکمن دي او د دوی له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونو محرومې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلاري ډله وغواړي که حماس توندلاري ډله اسرائیلي ارغمل شوي کسان خوشی کړي نو همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت ممکنه ده. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا په سیاتل ښار کې د خبرو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند حماس توندلاري ډلې پورې تړاو لري. اخوا د اسرائیلو پاوز د رفا او همدارنګه د غزې له جنوبه په څو سیمو کې خلکو ته د وتلو بیړنۍ امر ورکړی دی. اسرائیل همداراز د رفا له خلکو غوښتي چې د المواسي سیمې ته ورشي. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی دی چې په ګڼمیشتي مرکزي ښار رفا او همدارنګه د غزې په جنوب کې د حملو زیاتېدل به یوه لویه انساني فاجعه رامنځته کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورب شو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه باندې د مهمو راپورونو معرفي ته. دغه پروګرام کې بیا هم د سر مطالب بغلان سیلونو ته ځانګړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړی دی چې لږ تر لږه 315 کسان په وروستیو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي او تر 1400 ډیر نور کسان ټپیان دي. د بغلان یو اوسیدونکی په دې اړه وایي د بغلان خلک له مرستندویو سازمانونو مسو غواړي چې له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. اخوا د چارو متخصصین د سیلونو پر مهال خلکو ته څه سپارښتنې لري؟
ټولو ښه ده چې دغه خلک د دې فضای چې ویډیوګان اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غوښتي له دې ښاره ژر ووزي. ملګرو ملتو، امریکا او برتانیا بیا یو وار بیا په اسرائیل غږ کړی چې پر رفح له بریده ډډه وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله له 300 زیات کسان مړه او له 1000 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځان یو مالی زیانونه ډیر درانه دي. په افغانستان کې د دغو مرګونو سیلابونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولې ده. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی کې یو سرچینې ویلي و چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د هنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د سیلابونو او تشغورنې د عملیاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
اوس مهال د بغلان د نهرین او د هنۍ غوري وضعیت نورمال دی. د مرکزي بغلان او نهرین خواته مرستې تللي، له کابل خوانه هم یو سیار ټیم راغلی. ځینې کسان چې په سیلاب کې بند پاتې دي دولت للی چې هغوی وباسي.
د یادونې ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسګونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب په یو پیغام کې چې د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د خواخوږي تر څنګ راغلی چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو اعلامیه کې د خواشینۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشرې ماریا مویتا هم په خپله ایکس پاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. برتانیې، متحده عربي اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو، بارانونو، واورې ویلې کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
د بغلان لیوسیدونکو محمد نبی احمدی سره مخابری کړی دی. په لومړي سر کې ملاغه پښتنه کړی ده چې په بغلان کې اوس د آب و هوا وضعیت څنګه ده، ځکه چې مخکې د هوا شناسي ادارو اټکل کړی و چې هلته به بیا سخت اورښتونه کېږي او د سیلونو دراوتلو خطر شته. همدارنګه د خلکو د اوسني وضعیت په اړه هم په دغه مرکه کې له ښاغلي احمدی څخه ځینې پښتنې کړي.
موږ د کتاب د هغه چې باران سلام څنګه دا چې موږ مخکې دا چې تاسو غوږ را ګرمي و موږ دا دا خطرناک باران راغی. نو موږ دا چې څه څه د واشنې کې نو تقریبا دا موږ ورته نو په ټول کې چې موږ په لومړي ځای خبره په ویر کې نو واکه چې هغه تیر باران هم دا راکنه یو رقم ګرمي دا باران سره راغی. نو واکه ته اوس نن مرده چې په بغلان کې مسمان شین ده
حکومت ویلی و چې موږ مرستي رسو ټاپیان انتقال او یا نور ما سوال تم تاسو څوک تللی دي چې دغه ټاپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي څنګه
بله په کیسه کې امبولانس روان دي د خپل بغلان د یعنی شارجه دي چې په روان دي ټول کې وګورو ټول لاس پکار دي حکومت کې ځان چې درغه ولا درغه کړی نه ده د ملک خلک دي ته کې یعنی تقریبا خپل خپل وان دي ورونه ورونه د ټول دي دي په موجه کې وګورئ چې تاسو د موږ دوستان یو دي راځو خو سر کوشش کې ځه او په دې خلک ورسې دي غره پیدا کیږي چې تر وګورې چې په کې دا سامان له خاطر نه دي تقریبا ټول په لټونه کې څنګه ځي چې په کې ټول لاس پکار دي دا یو خو غاب په بدبختی سره چې څنګه چې علامه نه ته خو سره څنګه چې په فرما وانه دې نه پیدا کیږي ته په ټولګه به چې ټول خلک څوک ورشي دي تقریبا د خلکو سره هم کاری هم دا څنګه چې انده په څو ټولنه کې څو څو ځان درګه کې او یو یو چې په کې وو چې علامه ته خو نه مخکې مو ویره
دغه دریم ورځ د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاک اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازه باندې څنګه
بلې صاحب د دې په کې چې ورته د مچ مسرور د وګړو له غزاو د کمپل له کومه بار دا هو یو ته ځان ورسول بیا خو څنګه مشته دا تر مشه را لیدل تقریبا اول تک مشه دا دی فای دی مشوم لاس کار سره ته په کې چې مخ کې ځان درې یو بل څه غطا چې نږدې وته لري هغه ورته مچ کا باقي سره دې مخ لري له په کې چې دې ټلیفون کورځای جو مو د تاسو ورکې وو ولا چې تاسو لاس موږ دي یو کور جوړي یو حکومت وزي غته وای شروع دا خبره مستقبلانه برابر یم
د ماشومانو عکسونه ویډیوګانې ښکاری په تاسو چې لنګدیال ته ګوري ماشومان او خزي څومره غدي ځان منی شوې دي په دغه ورسته او پیخو کې
په ټول کې موږ ته جوړول د کور شي نه تقریبا تاسو ورکې چې زوبه دې چې تقریبا یو ځای ټول ځان نشي کولای هغه دی ای هیڅ ګورې دې مشکلات ګورې دې څه ګورې دې هغه هغه دې وټره چې څه ویلې نه کالي څه کمباله نشاله ګورې دې په کړه کې دې خیال دې سړي دې نه کوي نه تقریبا ډېر مشکلات او په دې کې موږ په باندې غواړو چې باید دې خپل لاس یو کې تقریبا خط هغه ځان درغ نه کې او مسو خصن وایي چې هغه نړیوال باید دا وخه صحیح ګام واخلي چې خلکو څنګه باندې حل شي نو څنګه چې وخت افغانستان خود ساتي به تر باندې لکه مخکې ما ویل دې پکې خلک غریب خلک دي ډېر مشکلات لري چې دا ته توان زور نه لري
محمد نبی احمدی او د بغلان اوسیدونکو چې لمکسرې نن خبري وکړي په بغلان کې د سیل زپل سره د مرستو امدارنګ د خلکو د وسنی وضعیت په ارتباط باندې د اوبو د مدیریت د چارو متخصص محمد عاصم مایار سره مهم خبري کړي دي په جرمنی کې د اوبو د مدیریت ډاکټورالري امدارنګ د پانتون استاد هم ده په لومړي سر کې مو د سیلونو د خطراتو په ارتباط او دا چې څومره د نورو سیلونو دراتلو امکانات شته خصوصا د غوسنی او تون ته پکاتو باندې او دا چې خلک د دغه سیلابي موسمونو کې باید څه وکړي دا پښتني ملک غلي ما را کړی
دې لوی فاجعه کې د زیان شو کورنۍ سره ځان شریک بولم یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت کچیرته په لږ وخت کې ووريږي یا په یو سات نیم سات کې ووريږي د سیلاب لامل کیږي خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې غوړندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او اوښ نسې دی لري نو بیا سیلاب ناراضي ممکن د تیر ورځو کې چې کوم ورښت شوی او هغه تر 50 ملي متر ډیر ورښت وو او په لږ وخت کې شوی او په دې خاطر باندې سیلاب راغی نو دی په اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان بل لږ وي کچیر ته امرازي کچه د پخوانی پرتله حتما لږ د ځکه د ورخ کچه متناسبا لږ ده نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندې نه داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي یعنی دا اوسنۍ پیښه باندې وروستۍ پیښه نه ویلی سره
دا په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي څه فکر کوي چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه
د سیل تلفات یو خود سیلونه دي چې باید چې پیخیږي او هغه په طبیعت کې په خوامو مخوسی تبه وسی کچا په دې لدی کبل لوړه شوی او شدید شوی چې اقلیمی بدلون اغیز په کې را څرګند شوی دي خو د تلفات اصلي لامل همدا د نفوس ډیروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړی چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي کورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل مخبل زه د غارزي پیژنم باندې مشورت کړم البته دغه د یو خار په وړخ کې پوخ کور
جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې و، دغلان دلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونو جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیا کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرافه کوي. نو دا پخپله دغه د موږ وینو چې هغه د سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي، نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې، د ځای په ځای کېدو، د مسون غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګڼي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفاتو لامل کېږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص دکتور عاصم معیارو چې د سیلونو د راتلونکو د راوتلو د خطرونو او همدارنګه د خلکو د تدابیرو په ارتباط له موږ سره خپل معلومات شریک کړ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمیر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا یو شمیر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي د یو شمیر زده کوونکو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمیر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې اقتصادي ناورین پر نورو برخو د اغیز ترڅنګ د خصوصي ښوونځیو پر فعالیتونو هم اغیز غوړولی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې د جمهوري نظام د کلونو په پرتله په دې وروستیو درې کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمیر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی، او آن یو شمیر زده کوونکو یې کورنیو دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. دوی د دې کار لامل د کورنیو د اقتصادي ستونزو زیاتوالی بولي. په مزار شریف کې د ارمان بل خصوصي ښوونځي مدیر امین الله حکیم یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په خصوصي ښوونځیو کې باید هر کال د زده کوونکو شمیر زیات شي، خو د بې وزلۍ او بیکارۍ له امله زیاتوالی نشته. کله چې مو ښوونځی جوړ کړ 6 زده کوونکي وو، بل کال دا 200 شو، راتلونکی کال 250 زده کوونکي راغلل داخلې لپاره، خو دا شمېر د دریو کلونو کې نه دی زیات شوی.
د گزرگاه نور خصوصي خونځي مشر احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمیر زده کوونکي د فیس ورکولو د نتوان لامله د کورنیو لخوا یې دولتي خونځیو ته سپارچه شوي دي.
سکل متاسفانه اقتصادی وجه نه اکثریت فامیلونه موږ ته راضي خپل اولادو تبدیلی کوي دولتي مکاتبو ته. علت هم دا دی، دلیل هم دا دی چې اقتصادي بحرانونه دي او فامیلونه نشي کولی چې د خپل د زامنو یا هم د لورګانو فیسونه په وخت سره موږ ته راکړي.
د دې خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا مهال له ګڼو ستونزو سره سره فعالیت کوي خو لګښتونه نشي پوره کولای، ځکه د دوی په وینا ډېرو بېوزلو کورنیو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. یو شمیر کورنۍ هم وایي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د شخصي ښوونځیو د فیس پیسې نشي ورکولای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمید ازادي رادیو ته وویل غوښتل یې چې خپله لور په یو خصوصي ښوونځي کې شامله کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده.
کارم نیست، وظیفه او بیکاری
دنده نشته او د بیکاری کچه لوړه شوې، ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. یو لور مې دا په دولتي ښوونځي کې مې داخله کړه، په خصوصي ښوونځي کې مې د هغې د نوم لیکنې او ثبت توان نه درلود.
مکتب خصوصي د ندارم که دا مکتب خصوصي شامل بسازم.
دا زیاتوي سره له دې چې په دولتي ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کتابونو ودانۍ میز او څوکیو د کمښت ستونزې شته، خو په خبره یې اړ دي چې خپل ماشومان دغو ښوونځیو ته واستوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې همیره ازادي رادیو ته وویل ورور یې په یوه شخصي ښوونځي کې و خو د اقتصادي ستونزو او د پلار د بېروزګارۍ له امله یې دولتي ښوونځي ته سپارچه کړ.
زما ورور درې کاله په خصوصي ښوونځي کې سبق وویل او پروس کال په دې خاطر چې زموږ اقتصاد خراب شوی و پلار مې د فیس توان نه درلود بیا دولتي ښوونځی ته سپارچه کړې.
هڅه مو وکړه چې د دغو ستونزو او په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د شمیر په اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د دې ټولنې مسؤلینو تیر کال په افغانستان کې د ثبت شویو خصوصي ښوونځیو شمیر 3600 ښودلی و او هغه مهال یې ویلي و چې سلګونه خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د دولتي او خصوصي ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل شوي چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو په وینا د دوی پر فعالیت یې منفي اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلی چې د اوربند مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشرانو د پټېدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بل خود اسرائیل پوز پرون پر رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته وویل چې ټاکل شوی سیمې یعنی البوساتا لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلانه پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,900,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300 زره تنه وتلی دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشری مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر او خزته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو لکه مزمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کاندیش واما ویګل ورسوالۍ کې 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوې ده، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوې ده.
ښاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاور لري، تر څو غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودرېږي.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوخی دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دی ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
سکال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په منځ کې تر سره شو، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي د غسیالی د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغو لویو سیالیو یا یورو ویژن اتلولي د سویس یو سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهرې کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلیزه سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلې راب سندرې وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
Thank you so much. ډیره مننه. هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرایلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرائیلی سندره په دې